عزتمنو اوریدونکو سلامونه میومنی. همانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټنګ په باره کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 500 منابع او نما استفاده کړې ده.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت که وخت نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د غبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانی له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې باید شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسول څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. وی ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جماعت ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه مراسمو کې چې د غبرګولې د میاشتې په 28 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعت غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې و، چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د غبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکارۍ له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټنګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستریم؟
ډېر مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټنګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټنګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخه من درسنۍ او خبرونه چې دي ایډیټ توڑان دي کړی دي مثلا هغه عملی کار دي نو دا په دې دوو برخو باندې دي او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانين دي چې هغه د یو ایډیټر د لپاره ډیر زیات ضروری دي او ایډیټر باید داغه ناګاهي ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې دی ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته نو هغه قانوني لارې چارې چې دی قوانين چې دی هغه باید زده کړی او بل اخره داغه پرانا کې کم ټیکس چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنۍ سره د ایډیټر په توګه کار کړي په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول اخس متري اخس
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده د چي ډیر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري او ک نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونده تر سره کوي کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو کاپی ایډیټ یعنی د په پورتو کې هغه ته واځي سماونی وایي سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټراکچر چې دی هغه وګوري اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لکه اضافه وي نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري او ایډیټران چې دی تقسیم دي په افغانستان کې پرته د پښواک خبری ایجنسی نه نور ادارې چې دی هغه خاص یو ایډیټر لری او هغه واځي هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي پښواک چې دی به هم د سیمه مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی سب ایډیټر دی چیپ ایډیټر دی چې یعنی یوې د محتوا لمخې یوې د شکل لمخې او اخیری به سماونو ترازی چې هغه کاپی ډیسک دی هغه ګوري او خو په ایران او هندستان او د غنور سیمه هوادونو کې دلته به هم دغه مرحله چې اوس په پښواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده او هغه د ایډیټ کوي په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دي چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر او دا د نیوز منیجرې په کار باندې هم ډیره زیاته غیزه لري ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوي کده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشول لري د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي د ژورنالیستانو لګرا لیک خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای نو دلته یو دغه کې مصرف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیال ته موجود دي خو په یو شمېر رسنۍ کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دی وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي کچیرته هغه کسان چې هغه اوس غواړي د رسنۍ دغه سیستم جوړ کړي ستاسو لارښوونه به هغه ته څه وي
تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه په اکثره رسنۍ کې خو یو چې کاری قوه کمه ده او په زنور رسنیو کې چې هغه ډیر زیاتې مثلا د اقتصادي مالی په لور قوی نه دي دا غوي داستون زشته دي او کڅوک نوی غوړی دا کارو کې نو دا د وی رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي ایډیټر ډیر ضروری دي د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا غلاست راځي او هغه ایډیټ کوي دا غنه ورسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي سب ایډیټر ته ځي هغه د خپل د محتوا لمخې سره د سټراکچر لمخې چې دی دا ریپورت ګوري او ورسته برخه به ورسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبی لحاظ نه چیړي چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یېګان دغه د سمې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به الته د انوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي او غ انوان سمې نو کڅوک چیرته په دې برخه کې پنګونه کوي ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي هم په پرسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې ځکه ځنې رسنۍ د خبرونو نشرې چې ممکن هغه د محتوا لمخنه خلکو ته پیغام ورسې اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کې هغه سې وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې. مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري. دغه شانتي شینو ته باید ډیرې وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید.
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي، خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي، عملي کار دی. ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو لپاره چې موږ په 3 او 4 صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډیر ښی، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی پنش حساب. نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي، نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډیر ګټور وي.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین کنه د افغانستان د نافذه قوانین، یا د رسنیو پالیسي، یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو د پاره چې کوم قوانین دي، هغه دي مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د 2 اړخونو نه څېړلې دي چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دینه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دي. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي. قسم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي. اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت، د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي. او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي، هغه موږ ورته مادي ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي، او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري، چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي، او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین، پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي، اغه یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي، اغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شوه چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو، په هغه سختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروری ده، اما معلومات ډېر ضروری دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو خلارې دا ده چې ستاسو خبرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې دی زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوي، هغه سره مشوره وکړي، ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډیر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې د ټول مالنۍ په باره کې مرکه م اوریدلای شي، خو اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وګمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیرې تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسیند واوختل او بلی غاړی ته د پراخی دختی په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانه ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لری و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیګو ډیری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هم غلطه ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغې چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندخه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لار کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچا کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وویرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلومو بیا به ځو. د دوی یو ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګ شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غارې شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېدم. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبل لیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، هم دومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یو لوی صحرا ورنه جوړ شو. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په سلویختم ورځ له وروستي غره واوختل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوالی هر کلی ته راغلل او ورته ویل: موږ خو د لوګي له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسو څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د قربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شو. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وای دا او ملګرو یې پتیلی چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسائل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي وي، یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې مسله راغله، نو نوم مې شیم ورته انتخاب کړل. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خپاره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوویشتمه باندې را وایست.
د چاپي رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوئ چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور اخبارونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لورې. نو دا به چې بیا دریم سیم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مسله مشخص ولایتونه وو. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوس پړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د دغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لار شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهمه همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال وې پاڼې دي، راډیو او تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بیرته په ټاپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بیرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بیرته په ټاپه باندې ودرېږي پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو، یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډیر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یواز موږ مشخص خپل هدف تعقیبو او دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کول شي خپل اخبار جاری وساتي په رادیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خبرونه کوي خو موږ مشخص لکوم لیکوال نه یا لکوم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داس لیکنه مخ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې نه وي یا دغه موضوعات پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي بیا هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي
مخ کې هم ځینې مجلې او محلنې یونیز چاپ شوې وي چې هغه یوازې ادبیات ته ځانګړې وي دغه غاټول له هغه پخوانیو ادبي خبرونو سره څه توپیر لري
پخوانی به مثلا کا اخبارونه وو د هغه خلکو یا به مشخص په کوم ټولګي کې وو لکه یا به محصلین وو محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شان وبخت شول دغه کار به پریښو مخ یې په پانتون پورې نه د منحصره کړې ده او بل خبره دی هغه ده ځینې نور اغوی د ډیر وخت مالی امکانات لکه بل خپل خبرونه بندي کړی دی او پټا په باندې درې دلی دی خو موږ سره ډیر خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي دغه لپاره کار وکړي نو موږ په همدې پار باندې دا اخبار راویست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پر اختیار هم دغه سلسله جاری وساتل شي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ځوان شاعر ارشاد شینوارای د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي دای وای اڅه کوم چې په شیرونو کې مې نوې مزامین ډیر وی لکه غل شنواری سره مې لنډه مرکه کړې دا ورېدلو بل نه در کوم
ارشاد استرایمس
خیر وسینه دې سر مننه چې مې دل تر وخت
دغه وسم چې زه په دې بیرونو کې ګورم حیران ډیر دي تاسو دا ماتشا بابا د بهیر غړي هسته ترته وای هسته چې په دې بهیر کې هر ونه څومره کسان راټولي رښتیا هم ډیری شاعران دي که کیسه لیکوال او ناول لیکوال او طنز لیکوال داسې کسان هم شته
د احمد شاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی څو میاشتې تیریږي د دې جوړېدو څخه تقریبا د 50-40 شانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي څوک شعر لیکي څوک
ډیری څوک دي
ډیری شاعران
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده دلیل څه ده شعر اسانه ده که بل مسله
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان لیکوالۍ ما ته سخت ښکاري زما په نظر
او ما بیا چې اورېدلې د خلک وای وای ډیر مشکله ده چې سړی دی او بای توس لیکلای لیکوالۍ وای بیا اسانه ده کولای شي د چا شعرونه لولای ډیر ارشاد
شاعران خو مختلف شاعران ولولم د کاروان صاحب شاعری ولولم او سعود صاحب شاعری مې ډیر لوستلې ده د حمزه بابا شاعری ولولم مختلف شاعران شعر لیکم
دا نن سبا د ځوانانو شعرونه چې ګورم ډیر بدل شوی دی ډیرو نوې مسائل ته دوی شعرونه لیکلي دي په ځوانانو کې مڅوک ډیر د توجه وړ
محمود دلګر مې له فخر ول شعر دی او دا سي مختلف شاعران نور دي ټول چې ښه شعر لیکي چې یو زبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی باخر صاحب دی نور مختلف شاعران
تاسو خپل نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده کوشش کوم چې نثر باخر کې کار وکړم
مهرباني یو شعر به مو
خزانه د ګلونو پانی راشي کوزما د ارمانونو پانی راشي ستا په یو نظر کتو حسن پرس شو تا په سید نظرونو پانی راشي مړه راشه د ځواني عمر تیریږي مړه راشه د کلونو پانی راشي ما سیګر دې دراتو واده وکړي او په ما د مخامونو پانی راشي چې د مور په دواګانو باندې رنگ شي په هغوی د سوابونو پاڼې راشي و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې سکه څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده، که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي، اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته یې توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
او داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد له شاعري کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي دغه باره کې هماغه وخت ولیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولی شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپاره یي.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثره کېږي یو شعر.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب. پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرم، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرم. په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرم. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرم، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرم. هغه معنی زه هغه نه په امان کې یمه، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرم. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرم. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرم.
و ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ تاسو یې هم نه لیکئ، نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي، او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی د ننګو للم باران غواړي، د ننګو للم باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران خواری سما وجود لبی خدایو باسا سما وجود لبی خدایو باسا خلق لمان رو گریوان خواری دچا دما چڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان خواری مر گورس تک امکان ولری ارشاد بدا پاگے آران وار
او ډیره مننه ارشاد صاحب کورم ودان
سپاس نه مننه چې موږ راوخته خیر وسه